آزاده و چپو کی
در امواج آزادی.
احمد شبریم لظریف نظر سرمو پدی خبرونه کی هر کله که و د آزاری په چپو کی پروگرام کی پدی پروگرام کی د افغانستان په سوله کی د پاکستان پر ونډه خبری کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانه اونۍ په کابل کې وویل چې پاکستان باید د افغان سولې لپاره عملی ګامونه واخلي.
پاکستان په دې پروسه او سیمه کې د سولې په ترویج کې ډېر ځانګړی رول لري. پرمختګونه شوي او موږ د سولې په خبرو او د هر ډول توافق په عملي کېدو کې د پاکستان د عملی همکارۍ غوښتونکي یو.
پامپیو دا خبرې دوی ورځې مخکې له ننه وکړې او نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته ولاړ. جمهور رئیس غنی د دې دوه ورځني سفر په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شوالي لپاره د سولې مشورتي لوی جرګې د استازو د اجماع وړاندیز په اساس پاکستان ته ورغلی دی. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د دواړو هیوادو اړیکې او مناسبات باید د متقابل درناوي او د دولت په دولت ترمنځ د اړیکو په اصل پر بنسټ ولاړ وي. تر دې مخکې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت د اپوزیسیون ډلو له دیرش کسیز پلاوي سره د بوربند په سیمه کې غونډې ته وویل چې بیا دې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد رامنځته شي او د ملامت او سلامت لوبه د قریشي په وینا د هیچا په ګټه نه ده. افغانستان پاکستان ته او پاکستان افغانستان ته څه ضرورت لري؟ د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې اړه وایي.
د پاکستان اقتصاد ډېر خراب شوی دی. د ولسمشر غني د تعرفو د جګولو دپاره په دې چې افغانستان یو مصرفي اقتصاد لري او بل پاکستان غواړي چې منځنۍ آسیا ته خپل اموال انتقال کړي او د هغې ځینه په لنډه لار باندې انرژي را انتقال کړي. نو پاکستان تر داخلي فشار لاندې دی، اقتصادی فشار لاندې دی او دلته ولسمشر غني بل لاس لري او پاتش و دی سول په پروسه کې بیا پاکستان بل لاس لري.
د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت د افغانستان او پاکستان د تجارتي روابطو ارزښت نږدې 2.8 میلیارد ډالرو ته رسیده. بیا په 2014 کال کې چې ولسمشر غني اسلام آباد ته ولاړ، له پاکستاني چارواکو سره یې ژمنه وکړه چې سوداګري به 5 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. خو کابل تر دې سفر وروسته بیا به پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړ او په 2018 کال کې چې کله د اپټاپونوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي تړون موده پای ته ورسیده، ولسمشر غني دا تړون تمدید نه کړ چې له دې سره د افغانستان او پاکستان تجارتي روابط 800 میلیون ډالرو ته راښکته شوي دي. نصر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. از اشتباه سیگنال ما معذرت میخواییم، انشاءالله در آینده اصلاح میشه.
یعنی تشنه آسمان لانی پروگرام در شنبه پورزی او در آزاری سبو که پروگرام در پنج شنبه پورز لدو تر سلو رو بجو.
بله، تشکر. خب با ما خوب شد بر از اینکه ما در هر دو پروگرام هستم، با ما فرق نمی کنه. او رام یک ذره تبلیغات شد با ما. بسیار زیاد تشکر از کسایی که اشتباه کردن. به هر حال مهمانای بسیار محترم داریم امروز در استودیوی کابل ما تشریف آوردن. محترم ملاله شنواری، مشاور رئیس جمهور و عضو شورای عالی صلح، محترم آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، حاجت به معرفی زیاد نیست، کلگی میشناسیم. و همچنان در ایج در استودیو ما در پراگ یک مهمان محترم دیگر داریم، آقای ابوبکر صدیق که خودشان تحلیلگر مسائل سیاسی است، همچنان مدیر مسئول وبسایت گندهارا هستند. به کل مهمانان احترامات تقدیم است.
بله، د میلمنو زه هم هرکلی کوم. لمړی به ورشو ملالی جان شینواری ته د ولسمشر سلاکاری ته. ملالی جان شینواری، ولسمشر غنی وروسته له شاوخوا 4.5 کلونو پاکستان ته سفر کوي، څرنګه پر پاکستان باور کړی دی؟ د تل ویلې دی چې په پاکستان اعتماد نشي کېدی، دا ځل به آیا پاکستان د غوښتنې ومني؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ماسپخین مو پخیر. د رادیو ازادۍ ټولو درنو اوریدونکو ته زما سلامونه او لیکي هیلي او تاسو ته دوستانو ته ورسیږي. زما د نظر ولسمشر غنی د دغه سفر اصلي هدف دی چې اوس په افغانستان کې یو نوی پړاو د سولې پیل کېدونکی دی، چې اما په دې کې د پاکستان رول د نظره نشو غورځولی. دی یو جبر د جغرافیایي کې چې موږ راګیر یو، موږ مجبور یو چې هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي، البته مثبت او منفي، هغوی سره موږ د ډیپلوماسۍ د لارې نه مخته لاړ شو. که چیرې موږ د سولې ډیپلوماسۍ ناکامه شي، نو موږ به ونه شو کړی چې سولې ته ورسي.
وبخښئ، نو دا ډیپلوماسي ډېره ونه ځنډوله؟ وبخښئ، ولسمشر غني، دا ډیپلوماسي ډېره ونه ځنډوله د خپل جمهوري ریاست په وروستیو کې بیا په پاکستان ته ځي؟
خګورې تاسو ولید چې ولسمشر غني اول سر کې لاړ، د پاکستان ته سفر وکړ، اما دا مسله ورته معلومه شوه چې نه، پاکستان په اسانۍ د افغانستان د جرړې یا کشالۍ د حل کولو نیت نه لري، نو بیا یې نورې لارې چارې په مخ کې ونیوي. او هغه ډیپلوماسي چې بیا موږ د افغانستان دولت وکاروله، بلاخره دنیا ته دا ثابته کړه چې پاکستان ښه نیت نه لري او موږ سره په ښه رقم مخته نه ځي. او بلاخره فشارونه، او اوس تاسو ګورئ چې پاکستان د اقتصادي پلوه هغه حالت کې نه دی چې څلور کاله وړاندې و، اوس یې اقتصادي وضعیت خرابه دی. یو څه بدلونونه د اقتصادي پلوه فشارونه په دې مملکت راغلي دي، دا مجبوره ده چې د نړیوال فشارونو د اغیز لاندې راشي. اما بیا هم په احتیاط وایم چې موږ په وار وار مجبوره یو چې هغه څه وکړو چې موږ اصلا یعنی کله کله د مجبوریت نه کړو، چې کچیرې زموږ په افغانستان کې یو نارمل حالت وي او د پاکستان همدغه وضعیت وي د افغانانو سره او یا د افغان دولت سره، نو شاید موږ مخ هم نه وای ورړولې. ولی اوس موږ د سولې دپاره ځینې وختونه باید دا د نانزړو غړپ وکړو یا د زهرو غړپ وکړو چې هر کله ځو او بیا هم مراجعه کړو. دلته د یو نړیوالې ملامتیا نه ځان خلاصول هم په کار دي، ځکه امریکا وایي چې اوس په پاکستان حاضر دی، موږ ورباندې فشار راوسته دی، باید تاسو سره اړیکې سمې کړی. او دا هم یوه واضح او معلومداره خبره ده چې پاکستان ډېر ښه لابیګران لري په دنیا کې، چې کړی شي چې د لوبې لوری په خپل اړخ ته ورواړي.
خب آقای احمد سیدی، شما خود دوست قدیم ما هستین، یک مزاحمت کنیم به چای شما سپ چای نوش جانتان اول. خب شما چی فکر میکنین برای ازی که در مورد این مسئله پروسه صلح و نقش پاکستان یک کمک واضح‌تر صحبت شود، بگه مسائل انتقادی زیادتر نریم؟ یک سوال اساسی است که در یک مجرای درست خواهد، یعنی یک طرف که پاکستان است نشانی کردن سپ، نظر شما رو در مورد بگیریم؟
جناب آقای نظر، خدمت شما آقای شیور و کسانی که از طریق رادیو شما ما را بشنوند، به همه شما سلام و عرض ادب و ارادت و احترام دارم. ما دو روز قبل خانم شینواری میدانند که جناب رئیس جمهور پیش از اینکه به پاکستان بره، به شمول ما یک تعداد آقایان سیاسی را پشت درهای بسته خواسته بود و از ما مشوره گرفت. صحبت کننده اول به خدمت جناب رئیس جمهور مولوی نیوزی مؤثر خطیب مسجد جامع وزیرخان بود، صحبت کننده دوم بودم و یک تعداد کسای دیگه بود. رئیس جمهور چیزی را که به ما مطرح کرد، از یک طرف مقامات امریکایی و خارجی ها فشار وارد میکنند که باید با پاکستانی ها بشینی به خاطر مساله صلح، و از طرف دیگه پاکستانی ها دو سه مرتبه تکرار کردند که ما در سیاست ها خود تغییر آوردیم، باید یک رفت آمد صورت بگیرد. صحبت هایی که من با رئیس جمهور داشتم، حالا به شما میگم، من به جناب رئیس گفتم که جناب رئیس جمهور، شما میرین با لاهور صحبتی دارین، تجارت سر از نو آغاز میکنین، مسئله جنگ و صلح مطرح میکنین، بیان که شما به مقامات پاکستانی از حرفای کوچک شروع کنین. در قدم اول همین راه هوایی را، ترانزیت هوایی را بین افغانستان و دهلی که است پاکستان واسه دوم دومی ما هر روز به دروازه سفارت کشته میشه و خاطر ویزه همین را پاکستان حل و فصل کنه. جناب رئیس جمهور، سوم شما کنین، من به او گفتم که حداقل بندر واگه را باز کنن تا میوه تازه ما به هندستان برسه، بعدن گپای کلانتر شروع کنین. بعدن من به رئیس جمهور گفتم که شما با پاکستان به نتیجه نمیرسین، به این خاطر نمیرسین که یک، اپوزیسیون دولت افغانستان که شما پیش سفر کرده و شما که سفر میکنین به شما نی کابینه شما، شما در مقابل کشورهای بیرونی یعنی پاکستان سیاست واحد ندارین، سیاست های زاگزیکی علیه یک دیگر، اپوزیسیون علیه شما گم میزنه. هر کشوری که در سیاست های خارجی مشت واحدی نباشه روزش از روزهای بدتر کده بدتر بشه. ای گپای می بود. بعدم چی گفتم به جناب رئیس جمهور؟ می برای رئیس جمهور گفتم که شما اول از روابط کوچک آغاز کنین بعد از او به بزرگ برین. خب رئیس جمهور خانه شباد گپای ما رو با اصول مندی شنید و من به او گفتم که عمران خان شما فکر کنید که یک آلای دست اردوی پاکستان سیاست گذاری را پاکستان داره نه اردوی پاکستان. بعدم حالا آقای نظر حوصله کمی داشته باشه. من شما میدونین که من یک کمک دیپلمات بودم، یک الفبای سیاست عرف دیپلماتیک که میفهمم. وقتی که رئیس جمهور کشور به یک کشور میره، شما دیدین که ولیعهد عربستان سعودی وقتی که به اسلام آباد آمد عمران خان نخست وزیر دریوریش میکرد. اما امروز رئیس جمهور ما که میره به میدان هوایی، نه رئیس جمهور میآید، نه نخست وزیر میآید، نه وزیر خارجه میآید، بلکه عبدالرزاق داوود که یک مشاوری نسوار پک در پاکستان است، او میآید به میدان هوایی استقبال میکنه. حرف دوم، وزیر خارجه پاکستان همتای رئیس جمهور نیست، همراه اشرف غنی نیست. در ملاقات اول پاکستان طوری سازمان میکنه وزیر خارجه با ملاقات کنه. این حرکت خلاف عرف دیپلماتیک، خلاف اخلاق سیاسی است که پاکستانی ها در مقابل ما میکنه. من طرفدار و کمپاین اشرف غنی را نمیکنم و مخالف هم بودم و هستم، ولی من حیث یک افغان مرا زور میده که پاکستانی ها ما را توهین میکنه. علت در کجاست؟ متاسفانه جناب رئیس جمهور ورزشکار دیپلمات مقرر میکنه، آهنگر قنسول مقرر میکنه، نجار ایوازگل کار مقرر میکنه که نتیجه ایش میتونه میشه.
سیدی صاحب مننه. دیتبا بیا هم راشو، البته تازه خبر داره چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په اسلام آباد کې د پاکستان له سر اعظم عمران خان سره هم اوس شیبه مخکې کتلی دي. را بشو د ګندهارا ویب پاڼې مسول ابوبکر صدیق ته چې په ګندهارا ویب پاڼه کې د افغانستان او پاکستان مربوط مسائل په انګلیسي ژبه خبري شي. ابوبکر صدیق مننه چې په خبرونه کې را سره یاست. ستاسو په باور آیا هغه وخت را رسیدلی چې افغانستان په پاکستان اعتماد وکړي او پاکستان په افغانستان؟
بله، دا وخت خو باید ډیر په خوانه را رسیدلی دی. دواړو خواو د ولسونو ګټې په دې کې دي، خو سوال په دې کې دی لکه چې نورو ملګرو اشاره وکړه چې آیا د پاکستان دولت او پاکستان کې اردو چې اصلي واک د مملکت په لاس کې لري هغوی دې ته آماده دي اوس چې د افغانستان سره شی اړیکې جوړې کړي؟ او د خمو نسباتو د جوړولو لپاره لومړی ګام دا دی چې باید اسلام آباد یا راولپنډۍ د زړه له کومې افغانستان خپلواکي ومني، او دا ومني چې په افغانستان کې د حکومت جوړولو د ړنګولو واک باید د افغانانو په لاس کې.
بله، وبخښئ، په دغه برخه کې تاسو ویل چې مهمه دا ده چې په پاکستان کې سیاست د اردو په لاس کې دی. ټول دا خبره کوي مخکې سیدی صاحب هم دا خبره وکړه چې عمران خان د اردو سړی دی، د پاکستان دننه سیاسي ګوندونه هم دا چې په اپوزیشن کې دی دا تور پوری کوي چې د اردو په مرسته عمران خان سر اعظم شوی دی. نو کله چې عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته رسمي بلنه ورکوي، دا معنا نه لري چې اردو غواړي چې خپل سیاست کې بدلون راولي؟
د ما په فکر دا خو یو چلند مهاله ګټه غوي د دین ترلاسه کول غواړي. په کې لومړی ګټه چې دوی ترلاسه کول غواړي هغه دا چې امریکا ته وخایي او غربي نړۍ ته وخایي چې پاکستان په دې کې جدید چې په افغانستان کې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي، یا غربي نړۍ دوی باندې باور داسې وکړي، ځکه چې پاکستان اوس ډېرې اړتیاوې لري. پاکستان باید خپل اقتصادي نگاه لحاظ نه د آی ایم ایف نه، باید د نړیوال صندوق نه، او د فتاف چې د تروریزم ضد کوم هغه دی د هغې لسټون نه ځان وباسي، نو هغې دپاره ښایي چې ځان وښایي چې دوی غه کوي. خو په اصل کې سوال دا دی چې آیا پاکستان اوس په طالبانو داسې کنټرول لري لکه په یو وخت کې چې افغانانو ګمان کوو چې پاکستان یې لري. مونږ په دې نږدې وروسته اونۍ کې ولیدل چې یو شمېر افغان سیاستوالان د اپوزیسیون لوی رهبران او د په دولت کې شریک ځینې خلک هغوی ولاړل په پاکستان کې په یوه غیر دولتي غونډه کې، دوی ناسته وکړه، ګډون یې وکړو. خو د ماسکو په پرتله په دې غونډه کې طالبان حاضر نه وو. نو که پاکستان په طالبانو دومره کنټرول لرلی، نو باید هلته هم د طالبانو یو څه نمایندګ، یو څه خلک تللی وای. او بیا لکه سیدی صاحب چې وویل، د پاکستان د افغانستان د ولسونو ترمنځ خو مشکل نشته. د پاکستان د افغانستان ولسونه به وغواړي چې دوی یو بل ته ډېر تګ راتګ وکړي. د دولتونو ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ مشکل دی. او د دې د پاره دغه ځنې واړه ګامونه چې پغې کې اوس د پاکستان په ګټه دغه دا چې د پاکستان اقتصاد د افغانستان سره نور وصل شي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د پاکستان د افغانستان ترمنځ خپل منځي تجارت کم شوی دی، بیا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې نور هیوادونه ته دوی لارې پیدا کړي لکه هند ته یا چین ته یا د منځنۍ آسیا ته، هغه هم ډیر کم دی. او په دې کې که پاکستان جدي وي نو ولسمشر غنی خدا یو ډیر پخوانه دغه دوی ته ویلي دي افغانستان په دې کې جدي دی واقعا چې هغه غواړي چې خپل میوه خپل صادرات د پاکستان لارې هند ته ورسوي. نو که دغه سلا سره وړنه دغه سفر وکړي او خدای دې وکړي چې دغه سلا سره وړنه ولري، نو بیا موږ ویلای شو چې یو امید شته، یو څه هیله شته. او کدا سینې وي دا خو بیا نور تشریفاتي خبرې دي، پخوا هم شوي وي.
لیکن بیا هم دلته خبره که چیرته دا امید ورته چې په دغه سفر کې به پاکستان جنې همکاري له افغانستان سره کوي، نو ولې تقریبا څو ورځې وروسته یو اونۍ مخکې د شنبې په ورځ باندې د ولسمشر اشرف غني د اپوزیسون مشان ورغوښتي و هغه کسان چې هغوی عملا په کابل کې روانه اونۍ مظاهره هم وکړه، ویل چې جمهور رئیس غني قانوني ولسمشر نه دی او دی باید ګوښه شي.
ډېر معذرت سره یو خبرې سړی صادقانه اشاره وکړي، هغه دا ده چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې فکر کوي چې پاکستان په افغانستان باندې ډېر حاکم دی، ډېر پوه دی، ډېر ژوره پوهه لري. مونږ به دا ومنو چې په پاکستان کې ځینې کړۍ یا ځینې ادارې داسې دي چې هغوی دا طاقت لري، دا وس لري چې په افغانستان کې ځینې اشخاص د فشار لاندې لارولي یا ځینې خلکو ته پیسې ورکړي، یکه پخوا یو تاریخ لرو په دې 40 کلو کې. خو متاسفانه په پاکستان کې اوس هم د افغانستان د مسلو په اړه هغه څه پوهاوی نشته لکه چې کوم لازم دی، او په افغانستان کې هم چنان. نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې څومره د ولسونو ترمنځ زیاتې شي، پوهاوی راشي، بیا په دې کې دا امکان لري. اوس د ما په فکر په پاکستان کې هغوی خو دغه یوه تشریفاتي بڼه وه چې دوی وښایي چې پاکستان یو رول لري، او پاکستان دغه دی دغه د اپوزیسیون غړي هم دلته راغلل. نو د دې نه لاسته راوړنه خو که دوی غوښتل چې لاسته راوړنه ترې راوړي نو هلته به طالبان ناست وای، طالبان به فرضاً داسې ویلي وای چې د پاکستان هیواد یا د پاکستان د پوځ یا د پاکستان د ادارو په مونږ ته غو مراجعه وکړه، او مونږ د دې په بدل کې په افغانستان کې د اوربند اعلانو. خو داسې یو شی خو مونږ نه ولیدل. یا فرضاً اوس ولسمشر اشرف غني چې تللی دی، نو که پاکستان حکومت واقعا په طالبانو باندې حاکم وي یا طالبانو سره ارتباطات لري، نو وبه کولی شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یوه غونډه جوړه کړي چې په هغوی کې هغوی خبره کې پخوا هم دوی یوه جوړه کړې وه د یوې ورځې لپاره. نو که دوی واقعا په هغه کې وي، او دا باید د پاکستان اوس چې په افغانستان کې امنیت، په افغانستان کې سوله، دا په اساسي توګه د پاکستان په ګټه ده، تر دې زیاته چې د افغانستان په ګټه.
مننه ابوبکر صدیق. تاسو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ولسونه سره نږدې دي خو پوهاوی نشته. احمد سیدی چې په پاکستان کې ډیپلومات پات شوی دی او د پاکستان په باره کې کتاب هم تالیف کړی دی، لده به په دې برخه کې وارو. سیدی صاحب، تاسو د ښاغلي صدیق لدی خبرې سره هم نظر یاست؟
بله، ملت های هر دو طرف با یک دیگر مشکلی ندارن. ما روابط تاریخی داریم، برای روابط تاریخی داریم، اسلامیت ما، انسانیت ما، زبان ما مشترکات زیادی داریم، به خصوص در خیبر پختونخوا و کویتر زیاد روابط داریم. ولی مشکلی است که همین ازم میگم فردا میگم که سیاد در پاکستان دو نوع حکومت، یک حکومت ملکی یک نظامیه. هر وقتی که جنرال جاوید بجوا گفت مانند عمران خان که سیاست گذشته ما در مقابل افغانستان غیر عاقلانه و منطقی مداخله گرانه بود، ما قبول داریم. هر وقتی که آیسای از دست مداخله دست کشید ما قبول داریم. حالا ما فراموش نکنیم که پاکستان در این روزا بسیار مشکلات اقتصادی داره، فشار آمریکا هست، فشار جهانی هست، پاکستان سیاست بازی میکنه و بعضی سیاست مدارای در پاکستان هست که حالا میخواهی به امریکا بگویی که شما ما را فشار بیدادنه لآقای اشرف غنی رئیس جمهور هم آمده. یک گپ دیگر هم که من صحبت آقای صدیق شنودم، باز گپ خودم تکرار میکنم که پاکستان ایران، پاکستان در مقابل افغانستان همیشه دو سیاست داره، یعنی یک تعداد مورها یا اجنتای داره در داخل نظام و غیر نظام که از اونا میشه با اونا سیاست میکنه، یکی میشه در مقابل دولت. هر وقتی که پاکستان دولت به دولت، حکومت به حکومت سیاست کرد، ما باید امیدوار شد. من براتون میگم که جناب رئیس جمهور سبا میروند به لاهور در تجار بیانیه میتن، قطعنامه خواهد شنودین که چی میگه. ما همکاری میکنیم، ما تجارت سر از نو میگیریم، ما با تروریسم همکاری میکنیم، ما تروریستان سرکوب میکنیم. از این گپا صد تا دیگه هم میگه، ولی عملی که ما ضرورت داریم همین لحظه، ما باوربند نیستم. ما به حضور آقای قینی ما گفتم، تاکید کردم که هر وقتی که کسایی که میگه که پاکستان در مقابل افغانستان تغییر کرده، در سیاست طفلانه فکر میکنن. تا همه که پاکستان میگه ما عمق استراتژی نداریم، این عمق استراتژی را جنرال اسلم بیگ مطرح کرده، تا حال ادامه داره. وقتی افغانستان میتونه در مقابل پاکستان ثمره ای و دسترسی داشته باشه که اپوزیسیون افغانستان، دولت افغانستان دیدگاه واحده. شما در مورد صلح آقای نظر میگین، همین از اپوزیسیون افغانستان در مورد صلح طرحی نداره. به مسکو میرن، به اسلام آباد میرن، چی میگن؟ یعنی طرحشون چی است؟ گپ بگوین. حداقل می طالب که تری وایدی میگوید که امریکا بره، ما قدرت تصاحب شیم. دولت
سعیدی صاحب،
همین دولت هم ببخشید، همین دولت هم در مقابل سلطه هم واحدی نداره.
بله، خب از این خاطر ما برنامه ها جور میکنیم که
البته د اپوزیسیون په برخه کې دا خبر هم کو په پاکستان کې هم اپوزیسیون یو سیاست د افغانستان په برخه کې نه لري. د پاکستان پیپلز ګوند یو خبره کوي، او د پاکستان حاکم ګوند تحریک انصاف بل خبره کوي. نظر سره
منتم آقای شیبر یک پیشنهاد میکنیم که ما کل موضوع را اگر به یکی دیگه وصل داده بودیم، اما الجبر وری معادله چند مجوله میشه. حالا اپوزیسیون باید دلایده گپ بزنیم، اپوزیسیون پاکستان باید دلایده گپ بزنیم. از اون خاطر اگر دیگه چی کنیم؟
ملالی جان خبر
محترمه، ملالی شنواری، شما شنیدین هم آقای صدیقه و هم آقای سعیدی را شنیدین. از شما بشنویم شما چی فکر میکنین روی از این صحبت ها؟
از ماده انده ده پاکستان سره اړیکی په دې باندې هم مهم دي چې موږ ور سره یو جغرافیایي ماویل چې جبر ده چې موږ ورته باید غاړه کیږو چې پاکستان موجودی موږ باید ور سره اړیکی ولرو. او د بدو اړیکو نه خي اړیکی خي دي، ولې خبره دلته د خنیت او د بد نیت ته متاسفانه چې موږ دلته اوس دوه خبرې سره ګډوډو. ولې د ولسمشر غنی تله پاکستان ته، ولې څلور کاله وړاندې د لاړ او بیرته دوام یې ور نه کړ، او د دین هدف څه شی دی؟ راځي چې دا واضح کړو. هدف دا د دې دی چې اوس پاکستان آیا په هغه څلور کاله وړاندې حالت کې دی او که نه دی. موږ یو ځل بیا دا معلومه وو چې د دوی نیت څنګه دی. موږ په ډېر امیدوارۍ نه یو ورغلي. موږ دا ور د دې توقع تر نه لرو چې پاکستان ته به بیا سوال زاری کړو چې راځه، موږ چون اقتصاد بالکل په تا پورې تړلی دی او موږ بله دروازه نه لرو. اوس خبره دا ده چې د پاکستان هم یو څه لاس موږ ته بند دی، یعنی یو څه ځان ورسره سیال کړی دی، ځکه افغانستان کله په جګړو کې دومره ښکیل شي چې نه شي کړی چې د هغه سیاست چې لازم دی په دې منطقه کې ولوبی، ځکه مصروفه دی. اما اوس په دې څلورو کلو کې لاقل موږ په دې وتوانېدو چې ځان د پاکستان د محتاجۍ نه، چې هغه البته یو اقتصادي محتاجي وه، د هغې نه وباسو. ټولې لارې یوازې په پاکستان باندې نه دي ورغلي، بلکې اوس د پاکستان ډېرې لارې په موږ راغلي دي چې که غواړي په افغانستان کې غواړي ښه اقتصاد ولري په دې سیمه کې، نو باید د افغانستان سولې ته غاړه کېږدي. ښه، د پاکستان څومره نیت پاک دی دا نه دی معلوم. دلته د افغانستان د پاکستان کوم دولت چې دی، او تاسو خپله هم
وایئ. خب د دې مورد باز هم میایم محترمه ملالای شنواری، د این مورد باز هم میایم یک لحظه که وقت شنونده آستاستا زیخش نمیده که برای زیک نوبت شنونده است. آقای صدیق، چند موضوع رو میخواستیم از شما بشنم. اویست که شما چون دستت بیمنلی موضوع رو شما دو ساعت وقت دارین، شما دو ساعت وقت دارین دیگه میمانای ما
زگورم چه نور تخدیر وقت ور کوی وقت چیز ما خبر رزی بیر تاسو دیستی خطا کردیم.
این ادمی خاطر ما سل نمیتونیم نیم مق شما رو میخورم. برای زیک آقای صدیق ده دقیقه بات میره، باز دو ساعت از شما سه وقت چقدر تان شد باز گپ بزنین اگر اجازه باشه، اگر خفه نمیشین. خب من برای از اینکه موضوع ما در اصل موضوع بیاییم، از او خاطر مجبور میشیم مداخله بکنیم. خب آقای صدیق، در این روزا نظر به مطبوعات بین‌المللی که میبینیم، مثلا سرمنشی ناتو میگه از هر وقت که زیادتر ما به صلح نزدیک هستیم، و وزیر خارجه امریکا گفت که اول سپتامبر یک نتیجه بتسبی از این مذاکرات. حالا منتها اصل موضوع مشکلات مبارزه با تروریسم است، یعنی قوای خارجی هم بین المللی هم میگه پا این مسئله تروریسم چطور میشه؟ یک نوع کردیت هم در سطح بین المللی به طالبان داده شد برای اینکه اونا رو هر روز ترور کرده میرن، او رو ما میاریم سر میز مذاکره، یا رو چطور میتونیم ما یک بسط قانونی بیاریم میگه پا رسیم؟ چی میگین؟
زه خدا سه فکر کوم چې د تروریزم مسله چې ده، د باید د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه مسله وي، او په دې کې دوی وکولی شي چې همکاري کوي، ځکه چې په افغانستان کې ډېر خلک او د حکومتي چارواکي په وار وار دا کوي چې د افغانستان ټول امنیتي ستونزې ډېر لویه برخه د پاکستان څخه ده، او همچنان پاکستان کې هم بیا د تورونه پوري کېږي چې په افغانستان کې فرزن بلتون، بلوچ بلتون، غشتون کې پناه مومي، او طالبان د پاکستانی طالبان هم هلته پټ دي، او هلته دوی مشران او د دوی ډلې پټې دي، او د هغې ځای څخه بریدونه تضمینوي. نو موږ ته دلته اوس یوه مهمه خبره دا ده چې دوی باید لومړی سر کې د تروریزم په تعریف سره د یو بل سره شریک شي وای مانی. د ما په فکر هغه تعریف دا کېدای شي چې دوی دواړه هیوادونه په دې غشي چې د غیر وسلوالو خلکو ملکی خلکو وژنه تروریزم دی، او هر ډله چې په دې تروریزم کې لاس لري، که په کوم هیواد کې پټه ده که نه وي، هیواد د هغه هیواد نه به هغه خلک باید وایستل شي، هغه خلکو باندې فشار راوړل شي. اوس په دې غه کې دا یو داسې عملی ګام دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اعتماد ډېر زیات شي، خو موږ وینو چې په مځکه دا کار کول ډېر ګران، ځکه دی چې په دې کې ډېر لوی سیاسي ګټې د دواړو هیوادونو دي. فرزند د پاکستان خواته پاکستان یو لوی دیوال جوړوي، او از غن تارونه او څه چې د افغانستان څخه موږ ته تروریزم راځي، خو د دې په ځای که د افغانستان سره هغوی اعتماد جوړ کړي، نو دې از غن تارونو ته به ضرورت نه وي، ځکه چې څوک خلک کوم خلک ځانونه الوزوي، هغوی از غن تارونه نه شي رامنې کولی، هغوی حتی دغسې الکترونیکي غه دغه شیونه هغوی ته ډېر لوی ممانع نه دي. نو د تروریزم په ضد اول خو یو تعریف پکار دی چې هر هغه غیر دولتي ډله چې په انګلیسي کې نان سټیټ اکټر ورته وایي، چې هغه وسله واخلي د حکومت په ضد، او نو هغه باید تروریست وګڼل شي، او دواړه هیوادونه په دې د یو بل سره غشي. اوس ما په فکر پاکستان کې داسې یو فکر پیدا شوی دی چې هغه ډله چې پخوا د پاکستان سره ډېرې پاکستان بکارولې په کشمیر کې او پهغه کې، هغوی د پاکستان په ګټه نه دي، دوی ځینې خلک نیولې دي، ځینې ګواکې داسې چې په کور کې بندیان دي دغسې، خو د دې دپاره نور هم، او دا داسې دي چې دغه غوښتنه باید افغانستان په واضح شکل وکړي. پخوا هم داسې غوښتنې د دروازو پټو دروازو تر شا ډېرې شوې دي، لکه فرزن په هغه وخت کې چې څلور کاله مخکې ولسمشر اشرف غني پاکستان ته تللی وو، نو په هغې وخت کې لستونه هم تبادله شوي وو او هر څه، خو اوس دا خبرې باید لږ ښکاره وشي، او د دواړو هیوادونو خلکو ته دا وښودل شي چې د دوی ګټه په څه کې، د امنیت په عمل کې څنګه تامینېدای شي.
یعنی دا شعار باید تکرار نه شي چې جهاد افغانستان، دفاع پاکستان.
بېخي دا خو پخوا هم د پاکستان خلکو ته هیڅ ګټه نه ده کړې، پاکستان ولس ته، پاکستان کې ځینې اشخاصو ته ډېره ګټه کړې ده، هغوی ډېر میلیارډونه د دې نه پیدا کړي دي، خو د پاکستان ولس ته خو نه ده کړې، او په افغانستان کې خو دې کارونو ډېره تباهي را.
خب آل نوبت شنونده عزیز ما، چند دقیقه به شنونده عزیز ما فرصت میدیم، یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن میگیم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
بله، شماره های تلفون ما فعلا در استودیو، یعنی میتونین تماس بگیرین 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-45-01.
داشت میرز هم تکراروم 0-9-9-203-540 بلش کورنش میره مو در 0-9-8-2-2-2-5-5 او نریوالش میره مو در 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1 د پروګرام موضوع مده د افغانستان په سوله کې د پاکستان نقش ازادي په څپو کې پروګرام دی یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی مهرباني وکړي بله
بله السلام علیکم زه د بادغیس څخه تاسو سره په تماس کې یم
مهرباني
بله یعنی سوله خو ډیر شکار دی سوله خو ډیر شکار دی او عربي څنګه هم ځایګان سره ډیر شکار دی ځکه چې د اسلام دین هم دغه وایي اما دا به ملت ته په ډاګه کم دا موږ امتحان کړی ازمویل د ازمویل خلوتاتو د چانون به ذکر نه کړم په دیوان کې دا ډیر اشتباه ده دا قسم خوړل دشمن هیڅ کړنه نه کوي چې په افغانستان کې دشمن د خاو آرامي راولي ځکه چې د دې دشمنی د خاورې د دې دشمنی
من نه چې په خبرونه کې مو برخه واخسته بل اوریدونکو ته مخه کو د اسکایپ لاري یو اوریدونکو را سره ده مهرباني وکړي بله
السلام علیکم شبرته محترم اته سلامونه او نظر ته منمنو ته د دادی راډیو ټول
سلام
کارونکو فهم نورانی نابینا د لغمان تاسو ګورې چې پاکستان په اقتصادي توګه ډیر زیات خراب شوی ده تقریبا زر پاکستانی کلدار ماتل د 500 افغانۍ سره کیږي نو ډیر خراب شوی دا علت دا ده چې ولسمشر واقعا ډیر ښه سیاست د پاکستان په مقابل کې په دې کلونو کې لوبولی چې اقتصاد هغه شوی خو زما نظر دا ده چې فکر نه کوم که دغه سفرونه د صلح په هغه کې کومه نتیجه ورکړي تر څو چې طالبان سره د امریکایانو مشکل حل نشي نو دغه سفرونه د صلح په اړه یعنی کومه نتیجه نه ورکړي ډېره مننه
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی تاسو په لاین کې هست
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر همکارای تخنیکی میمانان شما جناب محترم سیدی را سلام تقدیم میکنم عرض بکنم خدمت شما قبلا صحبت شد در مورد استراتژی پاکستان واقعا پاکستان با افغانستان و هند یک استراتژی تاریخی داره که از بعد که پاکستان ایجاد شده ما در مخالفتش قرار گرفتیم تا این روز و برای ما خود پاکستان سناریو ساز و آجندا ساز از مثل موضوع قضیه دیورند خودشان مندازن چرا ما یک کشور ضعیف هستیم نمیتانیم یعنی تعادل قوا در افغانستان با پاکستان موجود نیست زمانی باشه آدم میتونه در روز قد علم بکنه فعلا اونا خودشان آجندا میسازن ملت به جان هم دیگر میسازن تا پارلمان همگی ما در جنگ نجات دیورند میشه موضوع دیگری قابل یادآوری است جناب سعیدی صاحب اگر امیر لطف کنند جواب بدن ما در قانون اساسی نه که بلکه در جهانی شناخته شده که حاکمیت به ملت ها تعلق دارد در اینجا است که ملت ها با انتخابات خود با رای خود حکومت را انتخاب میکنه ما که در صورت همیشه ادعا میکنیم که گویا مردم پاکستان با ما هستند چطور مردم است که هم انتحاری میکنن در افغانستان و هم ما را میکشن بعد از اون ما میگیم که نه ما با اینا هستیم برای از اینکه یا مردم هستن این مردم که انتخاب میکنه حکومت حکومتداری را موضوع دیگه ایشان قابل یادآوری است گاهی ما پنجابی میگیم گاهی سندی خب باز هم هر دو پاکستانی است پس چطور میتونیم بگیم ملت پاکستان با افغانستان مشکل نداره خب مشکل اساسی همین خود ملت ها هستن که به جان یکدیگر یکی را بنداده حکومت ها ما ضعف دیگری که داریم او است که نبود استقلال در ریاست جمهوری های ما امروز ببینین موضوع اقتصادی زیادتر مطرح است پاکستان کشور صنعتی است امتیع از او کلن میره به طرف آسیای میانه در صورتی که ما راه را بندش داشته باشیم شرایط بگذاریم پاکستان مجبور میشه سر در مقابل افغانستان در مقابل خواستهای خود گذشت بکنه در همین مورد نظرهایشان رو میخواییم
تشکر بله اوریدون که در مخکه او از ریب سپوت پروگرام ده تاس پلین کس در راژو مو لگول پریشه ده یو بل جغ بیانه او رو سره کلو سنده غم رک
السلام علیکم د شهبر صاحب سړی مسی
وعلیکم السلام
تاسو بخیر تاسو درنو نه منوته سلامونه وایم جمهور رئیس اشرف غنی چې پاکستان ته تللی دی ډیر څه کار شوی دی او کمر با جوا او عمران خان کا صدیقانہ قدمون او ثروات نو افغانستان به ان شاء الله په زور د خدای جوړ شي او امریکایانو د طالبان سره صدیقانہ ګامون واخل ان شاء الله افغانستان جوړ دی شي نسبک
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ازادي په پوکي پروګرام دی بل اوریدون کې را سره دی د سکایپ لاري مهرباني وکړه bale
bale assalam alaikum
alaikum assalam tas plan kes
manana otan do shomara zahmat dadin salam taqdim mekunam ma yak sawal az aghay sayyid ashto aghay nazar
bafarmay
aghay sayyid kostal ki amiyat dikat khud gosht ki mardumi afghanistan pakistan mushkil nadare ma fi sabat kada ما خود ما که د پاکستان میرم همي بیشتر طالبان کس مناطق گلستان او جنگل او چین او چمن جو کس مردمی خود منطقه بارډر کس نو طالبان جای میدان از اینجا پول جمع اوره میکرد مثلا نان برسون میتن از اینجا بچای خود روان میکنه مدرسه نه اینجا طالبان افغانستان میجنگن همي مردم نیست پس هیڅ کدام مردم است مردم پاکستان نیست مردم گلستان جنگل جو چین دورلایی خلاص الله نو مردم شاست خود شخصا مردمش نشستن
مننه وطن دوست سباسم د اسکاپ یو څه خراب دی او سوال مو واخیست نظر سره ملمنو ته ورنه
یم کاملا یک موضوع جداګانه. خب محترم ملالای شنواری نوبت شما است، بیشتر معذرت میخوایم که مجبور شدیم آقا از خاطر آقای صدیق شما را صدا دادن. قطعا این حال وقت کافی دارین سوالا را شنیدین، اگر خلاصه خلاصه جواب بدین که با آقای سعیدی هم نوبت بانسه. بفرمایید.
ما غوښته چې هغه خپل خبره درته بشپړ کړم. خبره دا ده چې ولې طالبان رانغله د اسلام آباد په غونډه کې دوی سره کېنه ناسته د اپوزیسیون سره. اول خو زمونږ د منګ هم د نن ستونزې لرو چې هغه دا ده چې موږ د قدرت کله چې د قدرت لپاره جنگي وي غوړ چوکۍ ترلاسه کړو، فکر کو چې بهرنیانو ته باید موږ مراجعه وکړو. زیات سرمایه گذاری زمونږ پام دی چې څنګه پاکستان راضي کړو یا نور هیوادونه چې موږ وکړو شو خپل قدرت ته ځان پکې ورسو. دا ستونزه داخلي زمونږ ستونزه ده. او طالبان هم په دوه ډلو زویشم، یو د هغه ټال طالبان دي چې مطلق لاوس هم پاکستان په لاس کې نیولې طالبان دي، او هغه اماغه طالبان دي چې انتحار کړه، اماغه طالبان دي چې افغانستان کې انفجار کړه. او دوی چې دا کوم اغزن سیمونه د افغانستان سره په البته باردر نه دی بلکې کرخه ده، هغه کرخه چې موږ نه منو او باید واضح ویم چې هغه د هغې کرخې په اړوند د خبرو اترو صلاحیت تر اوسه پورې د ولس سره ورسره دی چې هیڅ د څوک په دې جرأت نه لري چې په دې مسایلو باندې خبرې وکاندي، ولو که هغه د افغانستان اپوزیسیون یا یو څوک کسی، شاید یو څوک کسو ارمان هم دا اوسي یا غواړي، اما داسې یو دا چې څوک د دې صلاحیت لري په دې ټول خلک. بله مسله دا ده چې همدغه خبره ده چې پاکستان په یو اکټ کې اخته ده، په یو سیاسي اکټ باندې اخته ده چې ګواکې د دې خوانه تورېستان ځي هغې هلته ځي. اما دا واضح معلومه ده چې د تګ و راتګ مسله دا ټوله دنیا ته معلومه ده چې کوم ځای کې چې جګړه یي په هغې ځای کې تروریزم نه دی بلکې هغه د تروریزم ښکار دی. موږ د جګړې میدان یو، نه د موږ د تروریزم ښکار یو. دا دنیا ته معلومه خبره ده. اوس که دوی د اغزن سیمونه هم تیری د افغانستان د هغه ستونزې نه په ګټې اخیستلو سره غواړي هغه کرخه قصدن په یو ډول رسمي کاندي چې ام د دغه موقع نه په استفادې سره چې منګ نه منو. ښه، دا خو هغه خبره شوه. پاتې شوه د طالب مسله. طالبان سیاسي طالبان چې دي، هغوی د ډاره هم د پاکستان په خوله باندې یو چیرته نه ځي، ځکه چې کلونه کېږي چې موږ دا خبره کړو چې طالبان چې دي مستقل نه دي. طالبان د هیواد نه ملاتړ کیږي، یوازې یو هیواد نه، اوس به واضح وي چې د څو هیوادونو نه ملاتړ کیږي. د دې د قبله دوی په اسانۍ سره د پاکستان د پاکستان ته هم غواړي هغه سیاسیونه چې دي اوس غواړي سیاست وکاندي، نو نه راځي او په اسلام آباد کې خبرو ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې ټاپه ورباندې لګېدلې ده تیاره. دوی اوس د دې نه یو ښه ستیج پیدا کړی د قطر نه کړی شي چې لاړ شي نورو هیوادونو ته، هلته د خلکو سره خبرې وکړه، د نورو هیوادونو سره خبرې وکړه، ولې پاکستان ته زړه نه ښه کوي. مګر دا په دې معنی نه ده چې طالبان بالکل خپل اړیکې د پاکستان سره شلولی دي او یا د اختیار یې وتلي. دلته دوه ډوله طالبان دي چې یو شاید سیاست وکړن یا ما بله ډله ده چې لا اوس هم هغه اصلي دغه څه ورته ویم واک او اختیار یې د پاکستان سره دی. بل ځینې مشایان باید نن واضح وي او هغه دا چې د افغانستان په جګړه کې کم طالبان چې دننه په افغانستان کې جنګیږي د هغوی قومانده تر ډیره بریده د پاکستان نه ورکول کیږي نه د قطر نه. دا دوه خبرې باید سره جلا.
مننه. ځینو اوریدونکو له سیدی صاحب څخه پوښتنې لرلې او دوه پوښتنې خدای وسې د پاکستان په ملت باندې باور نشي کړی. سیدی صاحب
تشکر میکنم. یکی خوب من طرفداری که شما هم گفتین آقای دوستای دیگه گفتن که صلح بین الافغانی و مذاکرات بین الافغانی، من این حرف معقول نمیدانم. من بیت عقیده است که باید گفته شه که مذاکرات بین دولت و مخالفین. بین الافغانی چی معنا داره؟ بین الافغانی کسانی هستن که داخل نظام هستن. همیشه میگن مذاکرات بین الافغانی، یعنی باید گفته شه که مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین. دوم، جناب آقای اختری گفتن که قدرت مردم به مردم ارتباط داره و مردم باید تصمیم میگیرن. این در کشورهایی که دموکراسیه. جناب آقای اختری، همین جان کریب تو در کابل حکومت نساخت، همین لحظه ظلمه خیلی زاد بدون اجازه حکومت تو همین لحظه با طالبان مذاکره نمیکنه، سرنوشت صلح تعیین نمیکنه. کدام ملت؟ همی که میگم ملت افغانستان، من احترامان احترام دارم. ملتی که در انتخابات پارلمانی خاطر یک شکم پلو رای میته، مردمی که به خاطر 500 افغانی را خود میفروشه، پارلمانی که دو مامش مشت یخن پارم کنن، یک دیگر خود شکم پارم کنن و میزنن، پشتون علیه تاجیک، تاجیک علیه پشتون. شما به کدام ملت میگون؟ به کدام مردم میگون؟ همین لحظه کاندیدای ریاست جمهوری هستن. من متاسف هستم، شاید کسانی از ما آزرده شن. سیاسیون افغانستان فکر میکنن که پاکستان تاج بخش است، هر کس که به پاکستان رفت و رئیس جمهور میشه. این تو فکر میکنه، هر کس کوشش میکنه که زودتر کمر خربسته کنه و تیستر برم یک اشه. همین از شما به کابل بیان، به سیاسیون بشینین، دب شده در هر کاندید میفهمی چی میگن به کابل. والله امریکا که از هر کس حمایت کنه و جمهور. امریکا از کی حمایت میکنه؟ امریکا پشت کی استاده؟ روسیه پشت کی استاده؟ یک ملتی بیچاره نوتوانی. ما عذر میخوایم که خیلی ملت ملت نگوین. ما تا حال اقوام هستیم، ملت نشدیم، تا حال مردمانی هستیم. یعنی به نام پشتون، تاجیک، هزار، ازبک. هر وقت که ملت واحد شدیم بازی گپ بزنیم.
سیدی صاحب دا خوب بحث از تاسو او بخشه. من تلفن کرده بود. بله سیدی صاحب کدی تراشو
باشم نفری که از هلمند تلفن کرد.
بله مهربانی مهربانی
جوابن خود دل شما. مهربانی کسی که از هلمند گفته بود که او طرف در کویته مردم تحریک میکنن. برادر، یکی مردم عام است، یکی مجبوریت ها هست. همین از طالب شو به خانه بی بیای مر محاصره کن ور جای میتم خود تفنگ خود بیه مجبوریت ها. اما از واقعیت ملت ها مسلمانن، با یک دیر رابطه ای دارن. مجبوریت ها به داخل افغانستان هست. همین از در اکثر ولایات ما جایی که بودیست طالب جای هم میتیم، نان هم میتیم، پشت سرش ویزو و بی ویزو نماز هم میخونیم، مولایی صاحب هم برام میگویم از مجبوریت. اما دل ما خواست دستش خون است، چی کنیم؟
بله مننه سیدی صاحب تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د بین الافغانی خبرو مسله باید یاد نشي. لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانه اونې دا خبره وکړه چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او د افغانستان د مدني فعالانو د شزو لاستازو لدی ولې غسر خبري وکړي. زلمی خلیلزاد هم تل دا خبره کوي که چیرته خبره د نورو اړخونو وي او د حکومت نه وي، نو طبیعي خبره ده چې د بین الافغانی خبرو اصطلاح ورته وکړو. همداسې نه ده؟
ببینید، من یک چیز دیگه نمیخواستم بگم، مجبور کردی مرا بگویم. آقا شیور، همین پامپیو درست پیش و افغانستان آمده ده ابلاغیه پیش من است. اگه خواستم از صحبت خلاص شد به شما رای میکنم. سفارت امریکا یک ابلاغیه رو پخش کرده پیش از آمدن پامپیو که آقای وزیر خارجه میای، کسانی که انگلیسی میفهمن لغاتش بیان، کسانی که نمیفهمن نه. سروردانش بیچاره نگذاشتن که انگلیسی نمیفهمه. چی مسرگی ای کشور شما ببینین آینده از کشور.
بله ملالی جان شدوار ته باورسو ملالی جان همدغه د بین الافغانی خبرو مسله مهمه ده. سیدی صاحب اشاره ورته وکړه، څنګه تاسو څه نظر لري چې آیا طالبان باید له حکومت سره خبرې وکړي او کنه له مختلفو ډلو سره؟
د سولې پړاو د سولې ته د رسیدو مختلف پړاوونه دي او موږ باید دې ته متوجه اوسو چې دا غینه وړاندې کم پړاوونه دي او دا غینه په وسط کې چې باید موږ دغه ته ورسیږو، د سولې پریکړه لیک ته ورسیږو، دا باید څوک ترسره کړي. اوس خبره دا ده چې طالبان ادعا لري چې د دوی ټوله ستونزه د بهرنیانو سره ده، نو ځکه خلیلزاد را وړاندې شو او د طالبانو سره په خبرو اترو شروع کړ چې سیده که تاسو ما سره موږ سره مشکل لري چې موږ خپله خبره در سره وکړو. دویم پړاو کې څه شی چې ډېر ضرور دی، هغه د سولې په پروسه اعتماد مسئله ده، چې دا اعتماد جوړونه په ټریکټو خبرو کې کیږي. ټریکټو هماغه بین الافغاني یو ناسته ده چې یو افغانان یو بل سره کینی، یو ډله چې د دولت دننه دي، یو دولت هغه څوک چې د دولت د باندې دي. اما اصلي مذاکرات بیا د دولت او د مخالفې ډلې چې طالب دغې سره ترسره کیږي چې بل اخره باید نتیجې ته ورسیږي. موږ تر اوسه پورې دوی تاسو یو انتقاد ده چې دولت څه نه لري چې مقابل لوري ته وړاندې کړه، خو زه داسې فکر کوم چې مقابل لوری هم څه نه لري بغیر د دینه چې وایي چې امریکا دې ووځي. خا بیا امریکا چې وته بیا څه کیږي؟ په دغه باندې اصلا تر اوسه پورې طالب څه رڼا نه ده اچولي چې په څه ډول بیا غواړي چې په دولت قدرت کې شریک شي. مثلا زه تللی وم دوه دفعې قطر کې، زه ناسته شوې یم د طالب سره، کله چې خبرې ورسره کړې همدغه یوه خبره ده چې نه 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 بالکل زه باید امریکا باید د افغانستان نه ووځي. خا چې افغانستان نه ووته بیا څه کیږي؟ څوک راولي؟ ته د چا په مټ باندې راځي؟ څنګه ژوند کړي؟ څه پروګرام لري د افغانستان د بیا جوړونې لپاره؟ دغه شی نو نور نشته. ښه، او د دولت لوری چې بیا کمی خبرې کاندي، هغه وایي چې په څه ډول باندې باید افغانستان ته دوی را ننوځي، په قدرت کې څنګه شریک شي. دا خو زموږ غوښتنه ده، یعنی موږ خو داسې شی غواړو. ولې د مقابل لور نه باید یو څه واورو چې موږ چې وایو چې بدون د قید و شرط نه در سره راځو کینو، تا اورو بیا به موږ خپله خبره درته وکړو، بیا به سره یو څه ته ورسیږو. دغه سری کرښې ستا څه شی ده طالبه؟ ستا یوازې همدا یوه سره کرښه ده چې باید امریکا وځي، خسایی ده وبه وځي، یعنی بیا نور هیڅ ستونزه نه لري. دغه خبره بیا دوی نه واضح کوي چې نه نوره بیا ستونزه لرم که نه لرم، یا د رژیم بدلول غواړو، یا مثلا یو خبره نن سبا تیر شي. یو دفعه په مسکو کې تر خولې نه ووته چې موږ غواړو چې نظام بدل شي، او یا ملي اردو د منځه لاړ شي، اما سبا باندې بیرته پښیمانه شو، بیرته ویل چې داسې قصه نه ده. موږ فکر کړو چې امریکا باید اوس په دغه وم دور پړاو خبرو کې طالبان دې ته واداره کړي چې راشي د افغانستان د دولت سره کین. د پاکستان سره زموږ اړیکې هم همدادي چې هغه سوی تفاهمات باید د منځه ویسو، او هغه څه چې بیا پاکستان موږ ته ستونزې جوړولی شي د سولې په برخه کې، او یا د سولې نه د جوړجاړي نه وروسته هم کېدای شي چې موږ سولې ته ونه رسیږو. یو علت یې دا ده چې زموږ په خوا کې پاکستان پروت دی، او پاکستان د خپلو ګټو دپاره امیش د افغانستان سوله ننګولې ده. داسې نه چې بیا د دینه د بنین سیوان هغه د سولې پروسه جوړه شي. د دې ډار نه موږ غواړو چې یو هر اړخیزه څېړنه وکړو، په یو اړخیزه ډیپلوماسي پلي کړو چې موږ په سیمه کې اعتماد رامنځته نشو کړی، موږ به ونه شو کړی چې یو تلپاتې او دایمي سوله ولرو. موږ د تلپاتې او دایمي سولې لپاره ځینې سفرونه باید پاکستان وکړو، روسیې ته وکړو، چې هغوی دې ته قانع کړو چې نه داسې نه ده. او د اعتماد جوړولو دپاره بین الافغاني خبرې هم ضرور دي، د سیمې په کچه باندې هم خبرې ضرور دي.
بله، تشکر. آل در قسمت اول ما یک پنج شش دقیقه هفت دقیقه وقت مانده، در قسمت دوم وقت کافی داریم. در قسمت دوم همچنان کوشش میکنیم که یک چند دقیقه البته با دکتر حضرت عمر زاخیلوال هم صحبت کنیم، برای اینکه اونا سفیر بودن و دیگه بودن و این مسائل از نزدیک تعقیب میکنن، هم اپوزیسیون واری هم هستن بخیر.
آقا دی بوربن د غوند طرفدار هستند.
قسمت اول یک طرفه بکنیم. خب آقای سعیدی، شما یک انتقاد داشتین که گویا دوج وقت که رئیس جمهور رفت سعی و استقبال نشد از این قبیل مسائل، دیز یک جواب در سر خطور کرد و ایست که این مربوط به پروتکل جانوین است، اگر طرفین موافقه بکنن که مثلا در او اساس با شبکی زیادتر مربوط به وزارت خارجه میشه، البته یا دمینمی شرایط راضی شدن و رفتن، از او خاطر روی از این موضوع بسیار زیاد اگر استادم نشه. منتها در مورد مسئله پروسه صلح که میبینیم، تا جایی که عالم صحبت ها را شنیدیم و سابق هم شنیدیم، دولت افغانستان یک رهنمایی درست به خلم ندارن، یعنی هر کس باید رهنمایی کنن، مثلا ما را رهنمایی بکنن، مثلا اپوزیشن هم رهنمایی کنن، یعنی امو ابتکار عمل باید در دست داشته باشه. حال ابتکار عمل بخیر در دست طالبا وری، طالبا میگه که امریکا برو بشینه بخیز ایدپان و کل گپ سر از اون طالبا در دو کلمه کرالوا میچرخه. از اون خاطر من هستی کسایی که به وطن فکر میکنیم، به صلح فکر میکنیم، از انتقادات تیر شیم. چطور شوه که کل کسایی که در افغانستان زندگی میکنن در مورد صلح یک نوع بس لا صحبت بکنیم؟ مثل نشه که در هر صحبت هم که میریم هر کدام ما یک چیز میریم،
یعنی خصوصا ایدل پر خبروانه در پاکستان نقشته، یعنی حدی اقل در پاکستان پر برخه که خوب باید یا موقف اول داره.
بله بله، ایناله یکی از چیزایی که تا حال بسیار جا سرش یک چیز مثبت میگفت بود که نشانی کردن پاکستان بود، یعنی پاکستان از طالبای مایه میکنه، از تروریسم مایه میکنه، که افغانستان همکاری نمیکنه، که جامعه جهانی همکاری نمیکنه. سرزمی اگر زیادتر فوکس بکنیم شاید موقف افغانا قوی تر شود. چی میگین آقای سعیدی؟
خب من خود جناب آقای نظر اول بیان که راست بگم، من قانون ژورنالیسم یا خبرنگاری رو میدانم. شما مجبور هستین که متو محافظه کارانه صحبت کنین، بسیار چیزا شما از ما کده بهتر میدونین.
کارانه میکنیم، ما را حال سر گپ سر ما نیارین که حالا بیخی از موضوع خارج میشیم. حالا ما تو نمیکنیم، ما عین ذهن خاطر شما متخصصین نمیاریم، میکروفون به دستتون میتیم که گپ بزنین. چه پشت ژورنالیسم ما نگردین.
نه گفتم شما حق شماست، شما حق شماست که بی‌طرفانه باشین، محافظه کاری کنین. مجبور هستین برادر. من یک چیز به شما عرض میکنم آقای نظر، طرف خانتان هم سیاسیون چی دولت چی غیری دولت، اصلا به خاطر قدرت رسیدن، به خاطری که چوکی به دست آورن، اگر طرف مقابل خود
هم بزنن. آقای سعیدی، آقای سعیدی ببخشین که آقای سعیدی بله سعی کنین انتقادات که انتقادات جواب میتین. بله. امیر گفته نمیتونین به ما کمی دولت افغانستان ابتکار عمل در مورد صلح باید به دست بگیره نه طالبا. اینال یکی این مسئله ره. امیر چی کنیم که امیر کل ما بتانیم یک قسم گپ بزنیم؟
خیلی گوش که آقای نظر، دوست بزرگوار منصفانه صحبت نمی کنین. وقتی که 8 ماه از مذاکره میاد امریکا به همی ابرقدرت خود تا حال همی را اجازه نه زمین سازی نکرده که دولت افغانستان با طالبا بشینه. اگر امریکا میگفت که طالبا اگر شما با دولت اشرف غنی نشینین ما با شما مذاکره نمیکنیم، طالب مجبور بود که حاضر شه. وقتی که امریکا یک بر قدرت جهانی به پهلوی پیش طالب زانو میزنه با او مذاکره میکنه، و وقتی که پمپیو میای میگه که طالبا باید به جامعه مدنی و مردم مذاکره کنه، پس دولت افغانستان خریدار نداره.
ما برای شما میگم شما آقای سعیدی امین جی گپنی، حالا اگر امریکا ده گفت ما بکنه، پاکستان ده گفت ما بکنه، اید آلمان و ایگپا ده گفت ما بکنه، سیاست خود نظر به آرزوی ما تعیین بکنه، خارجت جنگ و جنجال هم نمیشه. نیخو از اون خاطر ما سیاست خود دولت افغانستان میگین چطور یک رقم بتیم که این موافق شد ما خود مطابق پاکستان مطابق امریکا، یا باید نباشیم؟ باید خود ما سیاست ملی خاص خود باید داشته باشیم. نه
اول شما است تشریفات گفتین جناب رئیس جمهور از وزیر خارجه صلاح الدین خان خوشش نمیاد، سیاستار طور دیگری تنظیم میکنه، ما باید سیاستار به مطابق منافع ملی تنظیم کنیم. من تو یک گپ مرا اجازه بده که من بگم، اگر مردم افغانستان میگه با طالب مذاکره، دولت افغانستان ابتکار عمل در دست بگیره، اینا خیال پله. و من تو ساده میگم، طالب میخوای با امریکا مذاکره کنم بعدن تمام قدرت بگیرم، یگان چوکی به دولت افغانستان و طرفدارا هم میتوم، این آرزوی طالب است و بس. دولت افغانستان چی میگه؟ باید انتخابات شه، ما پس قدرت بگیریم، یگان چوکی به طالب هم میتیم. صلح جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد چیزی گرفت. ما با طالبا بسیار فاصله داریم، بسیار فاصله داریم. دولت میگه ما طالبا رو شریک میکنیم، طالبا میگه ما شما رو شریک میکنیم به قدرت. این فاصله زیاد است. ولی امریکا با چی میگه؟ امریکا میخواد یک بینی خمیری تیار کنه که نگوین که شکست خورده. بعد از او آیا شما مرا میگین که انتقاد میکنی؟ فرض ما با طالبا صلح کردیم، آیا صلح در افغانستان سرتاسری میآید؟ خدا که همین صلح به طالب بکنی، جنگ اگه دو چند نشد من سیاست نمیفهمم.